د مشال رادیو ګران اوریدونکو ستړي مشه په روانه غړی کې زه نجیب امیر ستاسو کوربایم. د مشال رادیو په دې روانه غړی کې یو ادبي مرکه د تلر په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار راشد خټک د لیکوال او شاعر احساس خټک سره مرکه کړې ده. د نوموړي د شاعرۍ درې ټولګې چاپ شوې دي خو څو نورې ناچاپې ټولګې هم لري. د هغه نه په دې خپرونه کې شاعري هم اورو. تاسو ته بلنه درکوم چې د خپرونه واوري او خوند واخلئ.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
احساس خټک د پښتو د لیکوالانو په حلقه کې د نظم د شاعر په حیث پیژندل کیږي، خو هغه د نظمونو لیکلو نه علاوه ډیر غزلونه هم لیکلي دي. په ادبي غونډو او مشاعرو کې د شعر ویلو ځانګړی انداز هم اوریدونکي ډیر خوښوي. احساس خټک په نیشنل بینک اف پاکستان، یعنی د پاکستان په ملي بانک کې په لوړه چوکۍ کار کوي. هغه په بینک کې سینیئر وایس پرزیډنټ، یعنی د رئیس مشر مرستیال دی. مشال ریډیو ستاسو لپاره د احساس خټک سره د هغه د ادبي کار او زیار په هکله مرکه کړی ده.
سلامونه او ستړي مشه احساس خټک صاحب، زموږ خبرونه ته په خیر راغلی، هر کلی درته وایو.
سلامونه راشد جان، تاسو هم ټول ستړي مشه د مشال ریډیو ټولو همکارانو ته نیکیلی او احترامات وړاندې کوو، ډیره مننه.
دا راته وایي احساس خټک صاحب چې تاسو خو بینکر یې که نه، په بینک کې کار کوئ او خو په لویه چوکۍ باندې، نو دا اقتصادیات بینک د خو داسې ډیر خوش خوندې کار دی، تاسو ادب ته او شاعرۍ ته څنګه مخه شوه؟
راشد جان، زه اول د شعر او شاعرۍ سره آشنا وم، ورستو بیا بینک ته راغلم. چې څه وخت مې تعلیم مکمل شو، خو بې شکه دا یو خشک مضمون دی، د بینک داری شو یا اقتصاد شو، او شاعری یا ادب چې دی دا یوه بله اړخ لري د جذباتو احساساتو. خو په بینک کې ډېر ښه شاعران لکه عبدالقیم مروت صاحب، ډېر لوی افسانه نگار و، دې نه علاوه په اردو سایډ باندې جمیل الدین علی ما خیال و، او بل مشتاق یوسفی ډېر ښه رائټر و. نو بینک دارای سره سره ډېرو خلکو ډېر کار کړی دی په ادب کې. دا خو یو خپل ذوق و شوق دی، دا خو یو بل اړخ دی د ژوند، او باقی خو د روزګار د ژوند د تیرولو دپاره بس خو کار کوي. نو څوک بینک ته راشي، څوک بل ځای کې، خو بې شکه دا یو بل لږ تازاد لري سره، ځکه چې د ادب دنیا چې دا هغه د زړه دنیا ده، او دا هغه دنیا چې دا دا د اقتصاد دنیا چې دا دا د عقل دنیا ده. یو شعر را یاد شو کنه، چې عشق لکه منصور چې بس په یو باندې پوهیږي، و عقل مسلې د سود و زیان راټولوي. نو دا اقتصاد خو د عقل مسلې دي او د سود و زیان خبرې دي، خو د ادب دنیا خو د زړه دنیا ده، هغه یو خپله لکه د خیالونو د ښکلو ښکلو فکرونو دنیا ده. نو دغسې مو سره بوتلی دي، هغه مو خپل کار دی چې کوي، مجبوریت هم دی، او بل طرف ته چې کوم د ادبي کار دی هغه هم ورسره بوتلی دی، او شکر دی روان دي دواړه، او ښه په عزت او احترام سره روان دي.
احساس خټک صاحب، زده کړې مو چرته وکړلې او د بینک دغه وظیفه مو کله پیل کړه؟ زده کړې مو کم ځای کې وکړې، زیږیدلې چرته، په کم ځای کې او کله؟
راشد جان، زه د کرک ضلع کې یو تحصیل ولسوالي تخت نصرتی، او بیا پکې یو کلی دی میاکی کلی ورته وایي، څوک یې میانکی شریف بولي او څوک ومونګه میاکی کلی ورته په پښتو کې. په اردو کې خلک میانکی لیکي. زه په هغه کې زیږیدلم او په 1988 کې، نو هلته مې د پیرامبری چې ورته وایي د شروعات الف بې پې نه موازی کې کار شروع لکه تعلیم شوی دی. بس تر سمه پورې بیا لږ کوهاټ ته راغلی، بیا په کوهاټ کې پوسټ ګریجویټ کالج کوهاټ نه، بیا ایف ای سی او بی سی چې ورته وایي ګریجویشن مو وکړو. هغې نه پس بیا د پېښور یونیورسټۍ نه پوهنتون نه زما په شماریاتو کې ماسټري ترلاسه کړه. نو دا زما کوالیفیکیشن دی. هغې نه پس بیا دا په 1992 کې ما د شماریاتو کې ماسټري وکړه، او بیا یو کال نیم چرته غم هم کړی دا داسې څو میاشتې لکه استاذي په سکول کې. خو هغې نه پس بیا زه په 1995 کې بینک ته راغلم. بیا چې بینک ته راغلم او بیا داسې شپږ اته کاله پس بیا په 2003 کې بیا زما مونږ ورته فارن پوسټنګ وایي چې د ملک نه بهر زمونږ ډېرې څانګې دي. نو زه بیا افغانستان ته لاړم، هلته مې یو لس کاله کار وکړو، لس اته کاله. 2012 کې بیا بېرته راغلم او بیا لګیا یم دلته کې کار کوم. نو دا زما زده کړې دي او زما او بینک کې مې دومره کار دی چې دېرش کاله مور کې بینک کې لکه کار وکړو.
د شاعرۍ مو څو کتابونه چاپ دي تر اوسه او څه څه نومونه دي؟
د شاعرۍ خو زما درې کتابونه چاپ شوي دي. یو نظمونه دي چې هغه ژغ ژغ زموږ خټک غږ ته وایو که نه، نو ژغ په نوم یو کتاب دی د نظمونو، او بلکې څه داسې یعنی غزلیز نظمونه ورته ووایا، څه نسه یو نیم غزل دوه درې ویو ورکې، کنگن په نوم دی یو بل کتاب. او دریم کتاب مې دی انګخور. انګخور کې څه منظومې کیسې دي او څه متلونه عملونه دي. لکه دا متلونه خو پښتو کې ډېر زیات دي، مغې له ما عملونه جوړ کړي وو داسې یو سل متلونه او سل عملونه، او هغې کې نور څه قطعات هم دي او منظومې کیسې هم دي ورکې. نو داسې درې کتابونه چاپ شوي دي.
ناچاپه کتابونه مسعود ستاسو په خیال چې تیار وي او چاپ شوي نه وي؟
ناچاپه هلبه کتابونه مواد شته دی، یو خو تقریبا تیار دی، ټایټل هم تیار دی او کمپوز هم یو شوی دی او نوم یې ورکړی دی کړنګ وایي چې هغه ټایټل شعر هم داسې دی چې لکه سپوږمۍ به له ګړنګ راوزم کړنګ به وهم، او لکه نغمه به له رباب راوزم تړنګ به وهم، د ستا په ظلم که خاموش یم دال د یرې نه یم، لکه مرمۍ به له ټوپک راوزم ټنګ به وهم. نو دا کړنګ به نوم به یو کتاب راځي او زر به انشاءالله راځي، او یو کتاب مواد نور هم شته، او بل شعرونه خو بس لیکو یې ښه وي او که بد وي لیکو یې، چېرته به یو ښه شاعرانو سره بیا پې ډسکشن کوو، ځکه چې زه خو ځان ته داسې ډېر ادبي نه وایم او نه دا دعوه لرم چې زه په ادب پوه یم یا په شعر و شاعرۍ ډېر پوه یم، خو هغه یو خپل احساساتو د جذباتو اظهار کوم او چې څه وینم او څه ګورم څه مخصوصوم هغه لیکم. او زما په شعر کې داسې ډېر د زلفو د شونډو د سترګو دا رنګونه ورکې ډېر کم وي. مونږ خو د غمې دوران ډېر ژاړو، او هغې نه علاوه چې زمونږ په کم وخت تیرو نو هغه نظام باندې نیوکې کوو چې کوم شاعر ته نه لګي ښه، نو داسې شعرونه لیکو. او نور خو شعر خو شاعر ولیکي، خو خلک یې چې اوري بیا خوښۍ نه خوښۍ هغه خلکو ولایي، شعر خو دی په خپل زړه سوړ کی یا خپل د چې کوم محسوسات، نو داسې کیسه روانه ده.
صرف شعر مو لیکلی دی که نه نثر مو هم لیکلی دی شرطه، او که نه مو ته لیکلی نو ولې مو نه دی لیکلی؟
ما خو صرف شعرونه ډېر لیکلي دي، دغه نظمونه او شعرونه او غزلونه او قطعات دا شیزونه مې لیکلي. نثر ته مې چرته نه ده مخه شوی، یو پلاټونه لرم په ذهن کې، داسې یو ناول نیم مې ذهن کې تاویږي را تاویږي، خو نثر وخت غواړي، او وخت ورکول چې دي هغه خو ماته ته اول خبره وکړه چې لږ وخت کمای دی، ځکه چې د نوکری چې ده هغه سړی خراب کړي، نو هغه د وجې ما سره داسې ډېر وخت نه وي، او بل زما یو څه مخصوصې ستونزې په کور کې هم دي، هغه د وجې نه شم کولای چې نثر ته ولیکم. داسې چرته مو یو کوشش نیم کړی چا باندې ملګري باندې لیکل یا په کتاب لګه تبصره، یو کوشش نیم شوی دی، خو داسې په باقاعده توګه باندې ما په نثر کې څه داسې څه لیک نه دی کړی. خو وایي چې شیخ دلمز روژه کا زبر ډکې پیاله اخلم، هر سړی پیدا دی خو خپل کار لره کنه. بس چې ته یو شی لکه نثر خپل خلک دي، هغه ډېر مخصوص خلک دي، هغه ډېر مطالعې والا خلک دي، او ډېر نو هر سړی نثر لیکل چې دي هغه هر سړی کار هم نه دی. نو د منظوم لکه شعر و شاعري چې دي دا لږه ما په نظر اسانه ده د نثر مقابل. ما چېرته دې اړه باندې لکه کوشش نه دی کړی، خو ماته نه لګي چې زه یو ما کې سر ته نثر نگار شته، ماته لګي چې بس یو شعر و شاعري کوو او یو شاعر راکې شته دی، هغه دې ماشومتوب نه راکې هغه را باندې لیکل کوي.
خوا به تاسو نظمونه ډیر لیکل، داسې مقصدي نظمونه به و چې یو پیغام به و پکې، مقصدیت به زیات و پکې، خو په د وروستیو ورځو کې وختونو کې چې زه نظر کوم تاسې غزل هم ډیر شروع کړی دی، ډیر غزل مو ولیکل، دا بدلون څنګه راغی؟ د نظم نه غزل ته څنګه راغلی؟ پخوا خو به تاسو یو نیم غزل لیکل، اوس ډیر لیکئ.
زه راشد جانه، ما به شکه لکه ما ته ښکاري چې زه د نظم شاعر یم، او غزل مې داسې ډېر ښکلی نه و، نه مې په غزل باندې ډېر زړه خوړلی و. نظمونه مې لیکل او په ښه ښه موضوعاتو باندې، او ډېر خسوونکي نظمونه و، په خصوصي توګه چې ما به په خپل انداز یا په آواز کې ویل، نو خلکو خوښ کړي هم دي. ډېر ډېر ښه جذباتي کیفیت به ورکول خلکو ته. او په غزل داسې ډېر، اول خو په غزل ډېر پوه یا نه وم چې غزل وایي سطح، نو وخت سره سره د ملګرو خصوصي توګه باندې چې ډېر ښه ښه ملګرو سره چې څه وخت په د مشاعرو کې او په غه کې دلته کې په ادبي دستورو کې مو احسا اخیستل شروع کړل، نو ورو ورو موږ باندې تاثیر راغی، ځکه چې اکثر خلک غزل لیکي. نو دا نه ده چې ما نظمونه پرېښي، ما اوس هم ډېر ښکلي نظمونه و، انشاءالله به د کړنګ هوا په کتاب کې به راشي، ډېر ښه ښه نظمونه مو لیکلي دي. خو نه غزل پته نشته را باندې، یو دوره غوندې راغلی ده، زه چې لیکم نو غزل را نه ولیکل شي. نو دغسې زه په دې نه پوهېږم، خو لکه دې کې ما سه وس نشته، بس ما باندې ما خیال نن سبا د غزل دوره بهي، نو هغه د وجې زه غزل لږ ډېر ما ولیکلو او نظمونه مو لږ رانه پاتې شوي وو. خو داسې نه ده چې بیخي مو پرېښېدي، نه لیکم چې ښه موضوع وي به هغه باندې مې زړه غواړي چې باید په دې باندې یو نظم ولیکل شي.
کم ډول شاعري مو خوښېږي چې څه څه پکې وي او یا څه څه نه وي پکې؟
راشد جانه، شاعري خو مې ټوله خوښېږي چې کوم وي، خو ځنه شعرونه خصوصي توګه باندې، لکه چې مونږ څه وخت په یونیورسټۍ کې وو، د وخت سره سره هم لکه د سړی مزاج بدلیږي. چې په پوهنتون کې مسابقه ویل نو هلته کې به مونږ دا جذباتي غوندې کې کیفیات والا نظمونو به خوند راکوو، خو داسې ښکلي ښکلي شعرونو به خوند راکوو. خو ما ته بنیادي سطح هغه باندې د ازل نه، ما رومان شاعري داسې ډېره نه ده، خو نه مې خپله ډېره کړې ده او نه داسې را باندې لکه ډېره ښه لګې ده. ما به د بدلون، فکري بدلون به چې کومې شاعرۍ کې وو کنه، چې تحریک پیدا کولو کې کنه، وای چې تحریر چې پیدا نه کړي په فکرونو کې تحریک، راضی به وای څنګه په کامونو کې تحریک. نو چې تحریک یو شعر پیدا نه کړي، نو ماته هغه شاعري داسې ډېر دا نه ده چې نه یې اورم، اورمې غزلونه اورو او مزاح ډېر اورم، په رښتیا ډېر خوند راکوي مزاح چې کومه شاعري وي. خو بنیادی زه چې کومه شاعري خوښوم، ځان چې باید په شعر کې یو تحریک پټ وي، یو فکري بدلون پټ وي، باید چې هغه د په ټولنه باندې څه تاثیر راوړي او څه بدلون راوړي، نو داسې مې هغه باید شعر داسې وي. او نه خوښول ولا څه خبره نشته، ځکه چې څوک چې څنګه لیکي، څنګه لکه لیکل څوک کوي، زه وایم چې هغه چې څومره ذهني سطح ده یا ذهني وسط دی، هغه مطابق هغه شعر لیکي. نو چې هغه مطابق څوک څنګه لیکي، نو ته یې که اورې او که نه اورې، خو بد ورته نه وایو، بس هغه هغه سوچ ته هغه هغومره پورې ده. دا خو هغه دي که نه، لکه پوړی دي، د چا ذهن به وړوکی وي، چا به ډېر غټ وي، چا به په مابین کې. نو زه وایم چې هر سړی یو خپل فکر مطابق خپل احساساتو جذباتو اظهار کوي، باید چې مونږ تاسو ورته بد ونه ګورو. کیدلای شي چې هغه ادبي چې کوم چوکاټ دی په هغې مطابق نه یې، زمونږ شعرونه به نه یې هغه مطابق، ځکه چې که وایي چې که تول دې کړه پتله د تنقید او د تنقیس احساس شاعري دی، ملغوبه ده خو خوږه ده. نو شعر چې څه وخت د نقاد مخې ته شي، نو بیا خو د ادبي چوکاټ مطابق کېدای شي مونږ ډېر شعرونه باندې سړی کرښې راخلي چې دا ډو شعر دی هم نه، هسې یو منظوم شعر دی. لکه شعر خو یو وایي چې ادیبان دانشورانو نه اورو چې ابهام باید پکې واوسي، زمونږ خلوص شعرونه دي، سپینې سپینې خبرې دي، نو کېدای شي هغه ابهام نه وي ورکي. نو زه وایم چې داسې څه شعر نه، یو خو ډېر داسې هغه مونږ ورته کسکرزم چې نن سبا وایي، داسې شعر خو ته خو څوک بیا غوږ نه نیسي او داسې خوند هم نه کوي، دا خو په ادب سره ډېره بیا ډېر زیاتی وایي. خو وایم، زه وایم چې باید څه سبق ورکې موجود وي په هر یو شعر کې، په هر نظم کې، په هر غزل کې څه سبق وي، یو څه تحریکي یا څه فکري بدلون لپاره څه نه صحیح ورکې، نو هغه شعر باندې خلک.
ستاسو ملګري وایي ستاسو په اړه چې مطالعه نه کوي، کتابونه ډېر نه ګوري، دا ولې؟ د لیکوال او شاعر دپاره خو مطالعه ډېره ضروري ده، نو تاسو دا خبره رښتیا ده چې مطالعه نه کوئ که نه کوئ
او کنه کوي نو ولې نه کوي، وخت نه لري کنه، زړه مو ورته تنګيږي کتاب ته.
راشد جانه مطالعه خو چې څه وخت زمونږ دا غپوري وو دا متعلمین وو کنه، څه وخت لکه پونتونه پورې بیا دوه درې کاله مسلسل زمونږ ډېر ښه ملګري ګروپ به یو کس به کتابونه راوړل، نو مونږ به ورته پراته وو کتر به مو او ډېره ډېر چې څومره مونږ نه هغه وخت کې لکه یعنی چې کوم فیلډ مو نیوله وو یا کوم قسم کتاب بچه مخې ته راغی وو لکه بیا مو لوستی دی. خو چې بینک ته راغلی یم او په سپینه دا ملګري بالکل په حق وایي، زه داسې ډېر کتاب ته وخت نه مومم چې رښتیا کیسه یې لکه سحر نه تر ماښامه او له ماښامه تر سحره، نو یو مصروف غوندې ژوند دی. خو داسې هم نه دا چې زه بالکل کتاب نه ګورم، زه چې څه وخت زما د دوه ورځې چوټي نو زه مثلا دوه درې ګنټې نو زه راواخلم چې کوم مخې ته راغی نو لکه خصوصي نثر خوند راکوي. خو بیا چې کوم ملګری راته راکړي ملګری ډالۍ کې درته کتاب نو دومره سرسری یو نظر خو خامخا ګورو، خو نه مطالعه مدسې مې نه دا کړی چې لکه یو یو غزل باندې لکه څنګه په غزل باندې مو بیا یو سوچ شروع کړی، خو نه یو سرسری نظر پہ واچي چې څوک څنګه کوم اپروچ په کوم سوچ چل نکل کړی، نو دغه کې زه لږ پاتې یم. خو دینه مخ دینه علاوه ما یو بل نظر وو او هغه غلط وو، خو نظر مې دا وو چې ما وی چې زه ډیر شاعران نه سټډي کوم، ولې چې ما ذهن داسې سوچ کوو چې که زه ډیر شاعران سټډي کوم نو بیا به ما خپل شعر څه شي، نو ما به خپل سوچ صحیح نو هغه شاعرانو چاپ به راځي. خو نه زه په غلط وم، باید چې هر شاعر سټډي کې او هغه لکته هغه ذهن سازی کوي شعر طرف ته، تا ذهن سازی کوي. نو داسې نه ده چې یو وخت کې مو ډېر لکه اقبال خوشحال او حمزه بابا داسې غالب یو حد پورې یا طاهر کولاچی کولاچی شو، رحمت شاه سایل صاحب شو، د اجمل خټک صاحب شو، چې کوم کتاب مخې ته یو ځلې لاسته راغلی بیا مو هغه لوستی دی. خو داسې لوسته مو نه دا کړی چې داس کوم مستند خلک لګیا وي، ځکه چې هغه خو هغه فیلډ دغه دی، اما فیلډ بدل دی. نو چې فیلډ مې بدل دی نو زه د بینک قانون او قاعدې ولولم کا دغه ادبي سلسلې ولولم، او نو هغې د وجې لږ په دې کې پاتې راغلی مو دا اعتراف کوم. خو په شعر باندې ایما شعر چې دی هغه زه دا نه وایم چې د مطالعې هغه ته لکه هغه نشته ضرورت نشته، خو نه ما خپل شعر په خپل یو سوچ باندې لیکلی یو خپل فطري رنگ کې، آیا ښه دی او که بد دی په دې باندې ماډو سوچ هم نه دی کړی، خو بس مخې ته کړی مو دی.
موسیقی مو کم ډول خوښیږي، د خوښې سندرغاړی مو څوک دی، او د شاعرۍ په خورېدو کې او خلکو ته رسولو کې د موسیقۍ څومره لاس دی؟ پښتو شاعري یادوم، ستاسې کم کلمونه هم چا د موسیقۍ سره ویلي دي کنه؟
موسیقی خو داسې ده چې ټوله مو خوښیږي، هغه وجه دا ده چې لکه شروعاتو کې ناشناس ما ډېر اورېدلی دی، نو ناشناس نه پس د افغانستان چې کوم هنرمندان دي، احمد ولی دی او فرهاد دریا دی او استاد آهنګ او داسې دغه خلک، او بل هغې نه علاوه هغه ځوانۍ په دور کې ګلزار عالم صاحب شو، داسې خیال محمد صاحب شو، داسې لکه خارون باچا، او اوس په د نوو کې را باندې جاوید مرخیل خلک دي، خو دا اجازه فکر باندې ډېر ښه لګي. نو نوره لږه موسیقي د مونږ دلته د پښتونخوا والا لږه تیزه ده، هغه تیزه موسیقي لکه ډېر داسې ښه تاثیر را باندې نه کوي، ځکه چې دا موسیقي چې ده دا لکه د وایي چې هغه ډسپلن آف ساوندز، نو یو ښکلی ترتیب د آهنګونو، نو هغه بیا چې لږ داسې سلو یا هغه را باندې ښه لګي او خوند راکوي. نور اورو ټوله چې مخې ته راشي او نوی شی وي، خو زه نه در باندې لکه یو شی وي تا باندې بار بار ځان واورئ، لکه تا زړه غواړي چې دوه ځله مې واورئ ده، پنځه ځله مې واورئ ده، او یو نیم شی چې ته واورې یو دوه شعر یا دوه بیتونه چې مخکې ته ځي بس بیا سټاپ کې بیا خوند نه کی در کنه. نو چې کومه موسیقۍ کې صحیح نو هغه تا لکه هغه درکې لکه هغه ته باندې خپل ځان اوري چې باید ته واوري. باقی لکه ما چې کوم دا احساسو سوال چې شعر او شاعرۍ د پاره څومره ضروري ده، باید اما نظر دا دی چې په هر هنرمند لکه باید پکار دی چې ښه ښه شاعرانو والا لکه غزل یې او که نظم یې هغه ووایي، ولې چې کتاب خو څوک نه ګوري او نه لکه مطالعه دی حد پورې کوي چې لکه شعر شاعر څه وایي. خو دا یوه اسانه طریقه ده باید چې خلکو ته ورسي د شاعر پیغام گلوکار یعنی هنرمند په ډیره ښه توګه رسولای شي.
یعنی تاسو دا وایي چې ښه شعر یا شعر خلکو ته د رسولو لپاره موسیقي یو ښه ذریعه ده؟
نو زه وایم چې پکار دی چې دغه د ښه ښه شاعرانو شعرونه باید هنرمندان وای وای لګیا دي او ډیر ښه ښه سوچ والا لکه غشتہ گلوک اوغه دی ډاکټر عطا زما یو ډاکټر عطا د ډی خان هغه زما یو مقویل دی، بلکې دوی ریډیو پاکستان ته ریکارډ کړی وو، هغه سندرې وي ریډیو پاکستان ته ریکارډ کړی وو په ډی خان ریډیو نه. او بیا یو اتھنیز یو شی وو چې ګډ دی د خوشحال بابا لمسی دی، نو په دې باندې ما یو داسې یو دا ټولو قبایلو نمونه او بیا داسې یو ښکلی غوندې طرز ورکړی وو، نو هغه یې ډېر ښکلی ویلی دی. او بل یوه ورځ را باندې لکه اچانک یو راته چاو وی زه نه هم خبر، خدا بختیار خټک صاحب ډیر ښکلی نظم په خپله یغه لکه انتخاب کړی وو د فیسبوک د پاڼې اخیستی وو، خو ډیر ښکلی لکه ډیر انصاف یې ورسره کړی وو، ډیر ښکلی یعنی چې په کوم ردم کې ما لیکلی وو په هغه ردم کې هغه ویلی دی، او شاعرانو په نوم باندې یو نظم وو هغه ویلی دی، هغه ډیر ښکلی نظم دی. نو بختیار خټک هم ویلی دی او داسې په لوکل سطح باندې یو څو گلوکارانو ویلی وو مخکې، او لکه دا دوه درې چې دي دا مخصوص لکه د هنرمندانو زما شعرونه ویلي دي.
د بینک د وظیفې سره ادبي غونډو ته مشاعرو ته پروګرامونو ته وخت وستلی شی ځای که نه ځای، او که ځای نو کوم کوم ځای پر ځای لرې ځای که نه؟ صرف اسلام آباد کې چې غونډې کېږي هغې ته ورځئ؟
راشد جانه یو شروعات وکړي چې څه وخت دا سو کاله مخکې وړاندې به مې کوشش کوو چې هر تقریبا چې مشاعرې ته سړی ورسي، خو د څنګه چې تاسو خبره وکړه چې هلته کې د بنکداري ده هغې نه رخصت اخیستل مشکل لري، هغې نه بیا لکه د وخت کمود د وجې نه شو کولای چې لاړ شو، خو بیا هم داسې دستوري وي یا مخکتنې وي د کتاب بیا کرک ته هم زه لاړ یم، مردان ته ځو، چرسادې ته ځو، داسې یاران دوستان چې وغواړي بیا مونږ حاضري ورته لګوو خامخا. خو دلته کې زمونږ په اسلام آباد کې کوشش کوو چې هرې پروګرام ته حاضر شو، ځکه چې دلته کې د ګوتو په شمار پښتانه شاعران دي، باید چې هغه یو ځای کېږي، نو مونږ کوشش یې چې هغو سره په غونډه کې څه واخلو. او باقي دلته کې زمونږ رایټر هاوس دی په اکیډمي آف لیټرس کې، دا اکادمي ادبیات کې رایټر هاوس کې مونږ د میاشت کې یو ځل خامخا کینو، هلته یو مشاعره غوندې هم کوو او نور څه ادبي هلې ځلې او داسې درناوی چا ته ورکول وي یا څه کتاب مخکتنه یا هغه ته خامخا حاضري لګوو. دلته کې چې نور څه تنظیمونه دي هغه هم چې وغواړي ورته ورځو، خو داسې په هرې مشاعرې ته هم ځان نه دی رسولی، ډېر مشکل لري، دا ډېره ګرانه خبره ده.
تاسو ځنه داسې مزاحیه او یا تنزیه غوندې شاعري هم کوئ، دا په خپل نوم کوئ که نه؟ دا مو کوم کلمي نوم ورته خوښ کړی دی په هغې کوئ؟ مثلا ستاسو یو نظم چې دی پیسې غواړي پیسې، ډېر مشهور شوی او ډېر وایرل و په د ټولنیزو رسنیو کې، به تاوېدو را تاوېدو ډېر وخورې، په دې کې مو تخلص خپل استعمال کړی دی که نه؟ مستعار نوم مو کارولی دی کلمي نوم.
راشد جانه ما چې شروعات شعرونه لیکل هغه د طنز او د مزاح ډېر و، او ما لیکلی دی ډیر په خپل ژبه کې، خصوصا د خټکو په ژبه کې، خو هغه ما کتاب ته یاداسې نه دی راوړی، او د خپل مخصوصو یارانو دوستانو سره به مو شعر کول، خو نوم به مې خپل ورکه اچو، د احساس په نوم مې لیکل کول. او بیا دا چې کوم تاسو وایئ چې دا ډیر مشهور شو، دا یو نظم غوندې کې وو، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې، نو د پیسې خو هر څوک غواړي بېشک هم، دا چې څه وخت ما ډېره شاعري دا کتابونه چاپول، نو اخري کې مونږ ډېرې فلسفې ولیکلې او ډېرې کیسې مو ولیکلې، نو خو هغه سوچ ته مې چې خلکو کتل ما وی چې دا خو لکه خلکو سوچ چې دی بس په دغه یو ځای کې راتاو دی. نو بیا ما دغه شی ولیکلو، پلار مې د خدای وبخښي هغه به ډېر تیز تیز تېراو، هغه یاد کړی و دغه شی. نو ما یوه ورځ چېرته مشاعره کې ووی، بس بیا هغه لکه وایرل غوندې کې شو، یو حد پورې ملګرو ته ورسېدو. بلکې بله ورځ چا ووی چې در سره اوریجینل شته چې ما ته لږ راواستوي. نو هغه په خپل نوم باندې لکه هغه کړی و، هغه اخري چې لکه مکته یې داسې وه چې احساس لیونی او بکواس لیونی او زفاس لیونی، په کوم وخت کې لګیاي لیکې دوی ته فلسفه، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. نو هغه د احساس په نوم لیکلی دي چېرته داسې. خو کتاب کې دغه یو په ټول اخري کتاب کې اخري نظم دغه و چې ما هغه راغلی دی په کتاب کې چاپ شوی دی. نور داسې لیکم ځان سره طنزي او مزاح، زه لیکم ما کې یو مزاح نگار شته خو په خپل نوم لیکم، دا نه چې لکه یعنې د احساس په نوم لیکم، بل څه نوم مې نه دی ورکړی.
تاسو کوم ادبی تنظیم سره هم تړون لرئ کنه؟ که لرئ نو د کوم تنظیم غړی یې تاسو؟ او د پښتو ادب یا ژبې په پرمختګ او وده کې د دې ادبی تنظیمونو جرګو څه رول دی، څه کردار دی؟
زه راشد جان د پښتو ادبی سوسایټي د اسلام آباد کې، چې دا په 1980 کې زمونږ مشرانو غنی خټک صاحب، د رحم زمان صاحب، د شفق صاحب، د عبدالرحمن بیتاب صاحب، د هغوی بنیاد ایښی و، او هغه اوسه پورې روانه ده او شکر دی او ډېر ښکلی لکه په اسلام آباد کې ډېره ښه نمایندګي کوي. نو زه د هغې د مجلس عمل غړی یم او زمونږ هر میاشت اجلاس کېږي او ادبي هلې ځلې باندې هلته کې لکه ډېر ښه کار کېږي، اور کې نقد خو داسې ډېر نه، خو بیا هم کله کله نقدي درناوي کېږي ملګرو دوستانو توغه تھا چې کوم ادب کې چا کار کړی دی هغو په هغه کې مخکتنې ورکې کېږي، نی ادبي اکټیویټي په کې هلته کې روانې. دې نه علاوه تلو ادبي بهیر، تلو ادبي بهیر د کرک هغې زه یو اعزازي غړی یم او هغه سره هم لکه ما اړیکې شته دی. هلته کې یو تل ادبي کاروان دی، هغو سره هم لکه، خو هغه په بنیادي چې هغه کوم لکه ممبرشپ ورته وایي هغه زه دلته کې په، ځکه زه اسلام آباد کې ډېر وم، نو دې ادبي سوسایټۍ سره زما تعلق دی. باقي د ټولنو رول ښه دی، ښه به په دې ورته ووایو چې څه خو کوي که نه، لکه که د ټولنې ورکې نه وه نو زه وایم چې ادبي چې کوم خپله کې ملګري دي، ادبي ملګري هغه به څنګه راغونډېدل، یو بل پېژندل او یو بل سره هغه هغه تبادله یعنی خیال چې لکه ایکسچینج آف تھاٹس به څنګه کېدل، نو دې یو مهم رول دی. او الحمدلله ډېر ښه دي، لکه ډېر فعال دي، ډېر ښه ښه تنظیمونه دي په کلو بنډوس ښده پورې رایوځای کېږي او مجغه کوي، مجلسونه کوي. زه وایم چې لکه یعنی هغه څه ورته وایي چې هسې نه په تاسې ښیي که نه، نو که دا نه وایي نو بیا به زه وایم چې هسې د ادب هغه معیار نه هغه نشته، هغه په ټولنه کې دغه یو رول نشته. نو دغه خلک چې دي هغه خلک که یو حد پورې ادب ژوندی ساتلی دی، که د شعر په هغه دی او که د نثر دی،
معنا تاسو یې د کردار نه مطمئن یې
زخت دی بې شکه شته، باید چې مونږه مغه وکړو. خو د یو شی لکه زه چې هغه خپل لکه ما زړه غواړي چې باید په دې ادبي ټولنو کې هغه یو تړون وای په خپله کې، لکه یو احترام وای. خو چې زه کوم کموت مخصوص هم، زه خو بینکر یم، زه خو اکثر ملګرو ته وایم چې زه ډېر ادبي نه یم، نو هغه غرض مې دای چې د هغه د ادب ملګرو کې چې زه خپله کې یو هغه ذهني هماهنګي نه وینم کنه، هغه ماته لږ زور راکوي. زه وایم چې باید مونږ یو بل ته احترام ولرو، یو بل خیال وساتو، یو بل ته په درانه نظر وګورو، نو داسې به بیا هغه ټولنه چې ورته وایي نو هغه یو یعنی مونږ پیغام خو د اتفاق ورکوو معاشرې ته، ټولنې ته مونږ وایي چې باید چې مونږ راټول وای په یوه نقطه، راټول وای په یعنی لکه دا اکثر شاعر دغه پیغام لري چې باید مونږ په اتفاق وای. خو په خپلو کې اتفاق نه، نو چې څه وخت زمونږ په خپلو کې هغه اتفاق او هغه تړون نه وي، هغه درنوالی یو بل ته نه وي، نو زمونږ په یعنی په شعر کې یا په هغه کې به یعنی زمونږ په یعنی په لیک کې به هغه تاثیر نه وي. چې څو پورې زمونږ په لیک کې تاثیر نه وي، ځکه چې زه په خپله لکه یعنی د اتفاق خبره کوم او په خپلو کې ملګرو سره مې اتفاق نه وي، نو بیا خو هغه خبرې څه تاثیر نه وي. کنه باید چې خپله کې یو بل ته سره یو ښه اړیکې، بل یو بل احترام ولري. او وای چې یو شعر را یاد چې د فکر جام دی، د چا تش دی، د چا ډک احساسا، او د نصیب ویش دی، ادبی تعصب مې نه خوښېږي. نو ادبی تعصب باید نه دی پکار، چې لکه مونږ په دې کې نشو سره اړم چې لکه زه ډېر خلی کوالیم، ما ډېره لکه ډېره مطالعه ده، باید د مطالعې باندې غرور کولو نه راوځو. بې شکه به ډېر درانه درانه خلک دي، ډېرې ښې مطالعې دي، خو باید په یو بد باندې داسې شخصي تنقید نه باید ځانونه وساتو. او بے شکا په ادبی فن پاره باندې کا یو تنقید کیږي که هغه مثبتی او که منفی، هغه حق لري، خو ذاتی تنقید باید یو بل باندې مونږ ونه کو. نو زه داسې مخصوصوم چې لکه مونږ ډېر ښه ښه ډېر عالمان هغه دغه دعوه لري چې مونږ عالمان یو، خو لکه هغه چې څه وخت زه دغې سوچ ته ګورم بیا ماته لږ تکلیف رسی، ولې چې مونږ حساس خلق یو او مونږ خو د ادب یعنی د علم دعوه نه لرو چې مونږ عالمان یو. خو چا څوک دعوه لري باید چې هغه یا هغه پروف هم ورکړي چې باید عالم سړی ښکاري، چې باید عالم مې نه کړي چې د بل په بېزتۍ کې خپل عزت لټوي، باید دا ونه شي.
تاسو چونکې نظم او غزل دواړه لیکئ، نو مونږ به دواړه درنه اورو. زمونږ اوریدونکي چې دي دوی به زما خیال دی اول ستاسو نظم اوریدل غواړي، نو مننه به کوي نظم راته واوروي.
راشد جانا، نظم دی د تحیل په نوم باندې، تحیل عنوان دی.
ارشاد ارشاد.
د ژوندون جنون په اړه د کیسو لوی بیر دی، د ژوندون جنون په اړه د کیسو لوی بیر دی، یو کھڑای کھڑای زنجیر دی چې تھڑلای پر تقدیر دی، سوک مرید دی سوک پیر دی، سوک حق پک ولاړ پویر دی، سوک مرید دی سوک پیر دی، سوک حق پک ولاړ پویر دی، ټینګ نیولای خپل ضمیر دی، د شعور په نندارتون کې یو عجب شان تصویر دی، و نه لیده شي نه پناه دی، خو په فکر یې تاثیر دی، او ټول علم ورته ولاړ دی، ښکلوي یې بے نظیر دی، هره ژبه په ثنا ده، ګنګوسه یې ده، یو تکبیر دی، یو مطلب یو یې معنا ده، په لفظونو کې توپیر دی، فلسفه بلها بلها دی، فلسفه بلها بلها دی، سلسلې جدا جدا دی، نظرونه ورخطا دی، ګنونه په خندا دی، ثوابونه په ژړا دی، امیدونه په دعا دی، عقل غلی غلی کیږي، عقل غلی غلی کیږي، د ګریوان سره په جنگ دی، د ګمان سره په جنگ دی، د وهمونو په ګرداب کې، د امکان سره په جنگ دی، د خپل ځان سره په ځان کې، د خپل ځان سره په جنگ دی، او په حساب د تسبیحاتو د توان سره په جنگ دی، او عشق ولاړ دی په یو سنگ کې، عشق ولاړ دی په یو سنگ کې، په غوږونو کې د حسن د الفت ترانې وایي، د قدرت ترانې وایي، د فطرت ترانې وایي، بس یو شور دی چې راخیژي په سینه کې، زړه درزیږي، اهنګونه ترې جوړیږي، نور په حس نه پوهیږي، د تصویر مخ ته ودرېږي، او نیامه نه په سجده کیږي، نیامه نه په سجدا کیږي، د تصویر پرده خلاصیږي، ګناونه ثوابونه شرمېدلې روانېږي، او د بکاش پیلای ژغېږي، د بکاش پیلای ژغېږي، دوزخونه فنا کیږي، جنتونه ښکاره کیږي، د نستۍ کیسه ختمېږي، د هستۍ ژوند شروع کیږي، د مستۍ ژوند شروع کیږي، د مستۍ ژوند شروع کیږي.
ډېره مننه، خوندور نظم. اوس به یو غزل هم اورو درنه کنه، نو غزل واوره ورته احساس.
راشد جانه غزل خود سیما ډیر خوندور نه هو او کوشش به وکو
ولی نه ښه دا خو تاسې کسر نفسی کې ارشاد
وای چې غزل دی وای چې خیرد لګیا خپل گناه په ثوابونو وینځي خیرد لګیا خپل گناه په ثوابونو وینځي خمار د فکر میں کدا په شرابونو وینځي
وا وا
خیرد لگیا خپل گناہ په ثوابونو وینځي خمار د فکر مې کدا په شرابونو وینځي او مطربا تړنګ وه تارونه د وحدت د رباب مطربا تړنګ وه تارونه د وحدت د رباب ساز د حلوت مې عقیده په آهنګونو وینځي
ډېر علی وا
او زړه لیونے لیونے گرزی د شعور پزمکا زړه لیونے لیونے گرزی د شعور پزمکا عقل او خيار ورته توبه په دلیلونو وینځي
ډیر ښه ډیر ښه
او جنون په یو نظر د یار مرګ ته ورغاړې وته جنون په یو نظر د یار مرګ ته ورغاړې وته شیخ د ژوندون مجسمه په مذهبونو وینځي
واه
او یو پردا دا خو د سترګو رنگ بدل بدل دی یو پردا دا خو د سترګو رنگ بدل بدل دی یو تل وسدا چې کیسه په منظرونو وینځي زما تدبیرونه د تقدیر په زنجیرونو تړي زما تدبیرونه د تقدیر په زنجیرونو تړي په منبر ناست ملا مسله په تقریرونو وینځي او غږ د فطرت به ورته ټوله نړۍ ولړزوي
څومره ښه
غږ د فطرت به ورته ټوله نړۍ ولړزوي احساس د صبر فلسفه په امیدونو وینځي احساس د صبر فلسفه په امیدونو وینځي ډیره مننه راشد جانه
معاصر وخت کې چې کومه شاعري کېږي په پښتو کې دا څنګه ارزوي تاسو معیار په لحاظ څنګه درته ښکاري چې معیار یې ښه دی
راشد جانه اول کې مې ویلي وو چې دا شعر چې دی دا خو د هر سړي خپل سوچ او فکر دی یا خپل مخصوصات او جذبات دي چې شریکوي یې څوک څنګه لیکي څوک څنګه لیکي کلاسیک دور په خپل ځان باندې یو هغه یو خپل معیار و او بیا چې کوم معاصر کې کومه شاعري ده په دې کې هم ډېر ښه درانه درنه او نمونه دی او ډېر ښکلي شعرونه لیکي په ځوان کل کې ډېر ښکلی ښکلی شعرونه لیکل کېږي د وخت سره سره خو دا یو بیل هغه دی چې د غم دوران ورته ووایه چې زمونږ د پښتنو ټولنه چې په کوم د تیرو 500 کالونه د کوم حالاتو سره تیریږي نو د دې حالاتو ډایرکټ په فکر یا په ذهن باندې تاثیر دی نو د غیر چاپیره ماحول چې دې هغه تاثیر لاندې زمونږ شعر به شکه روان دي او ډېر ښه شعرونه پکې شته خو اوس لږ دا زه به ورته وایم چې دا یکسانیت شکار شوی دی زمونږ د پښتو شعر چې دی
د دې څه وجه ده ستاسو په نظر
هغه وجه دا ده چې موضوعات چې دي هغه ما خیال ناپید شوي دي یا خو د خلکو ذهنونو باندې د حالاتو دومره غټ تاثیر دی چې هغه بل طرف ته سوچ نشي کولی یوه ورځې ما په مشاعره کې ساحل صاحب دا یو خبره کړې وه چې باید مونږه لږ ښکلاګانو طرف ته لاړ شو مونږه د بارودو د جنګونو د دې سوچ نه لږ را بیرته شو لږ د ادب رنګینیو طرف ته یو سو چې په ټولنه باندې یو ښه تاثیر باید راوړي خو د بد مرغه زمونږ حالات نه ټیکیږي او نه زمونږه شاعر چې دی هغه سوچ د دې سرکل نه وتلی شي ولې چې لکه غیر چاپیره دی چې ویني بهیږي او ته بیا د زلفو د شونډو سندرو ورکې سندرې ورکې وایې نو بیا خامخا ما باند باندې یا ما په فکر باندې لکه دا په شعر لکه هغه ماته حالاتو تقاضا دغه ده باقي ډېر ښه ښه شاعران دي زه خو خپله چې په رښتیا خبره دا رازق فهیم صاحب د شعر نه متاثر یم درویش دورانی صاحب شو ساحل صاحب په خپل ځای او تاسو په خپل ډېر ښکلی غزل لیکای چې باید سړی اینی په اینی اینی اوریدلی غواړي بار بار اوریدل غواړي
ما نوم دم د لوی لوی شاعرانو سره واخیست
نو داسې نور ډېر غدي نمونه به نه خلو د تاسو نمونه مچ واخیستل کېدی چې دا مو ګناه وکړه زموږ جاوید احساس یو نوې یو نوې رنگ کې یو شعر ورکړای دی. هغه چې کوم هر شعر ته ګوره هغه کې یو خپل نوې رنگ دی، یو خپل نوې لکه هغه ورکې یوه فلسفه ده ورکې. نو شعر زه وایم چې که هغه لیول ته خو نه شي رسېدی، خو لکه دومره بدم نه دی چې مونږ لکه بالکل زغکو. البته زنو داسې دي چې د وخت نن سبا چې کوم شعر خوښېږي، معاشره یې خوښي، هغه شعرونه چې دي هغه مخصوص خلک دي، هغه یې لیکي او هغې خلکو ته ډېر زیات لکه دادونه هم پرې ملاوېږي او خلک یې اوري، هم ځکه چې هغه خلکو مزاج پېژني، هغه هغې مطابق شاعري کوي. نو زمونږ تاسو شعر خو د خپلو لکه هغه دی، یعنی خلکو دپاره داسې نه کوو چې لکه باید یعنی هغو مزاج مطابق باید مونږ شعر ولیکو، خپله سوچ را جوړ کړو. مونږ باندې خو چې څه هغه څه وایي چې لکه څه را باندې را پرېوتو، نو بس بیا هغه مخې ته کړو. لکه داسې مو نه دي کړی چې کینو ورته په سوچونه ورته کوو که نه، وایي چې هغه یو شعر دی وایي چې کله کله مې په سر کې طوفان راشي، احساسات له هرې خوا په لړزان راشي، او ساسکې ساسکې د غزل په ځمکه پرېوځي، دغه لفظونو ردیفونو باران راشي، او په شعور د لاشعور کې صدر نه شي، له مکانه تر مکانه امکان راشي. نو دا لکه مونږ خو شعر داسې چې بس چې څه راغله نو هغه مونږ ولیکو. نو په مجموعي توګه باندې ډېر بد نه دی زموږ پښتو شعر یا د پښتو ادب یو حد پورې یو یعنی مخصوصو خلکو یو معیار ساتلی دی، هغه لکه هغه به په ګوتو شمار باندې خلک وي. نوره خو هغه دې ازاده ازادي ده، باید چې هر څوک څنګه لیکي. خو دا چې زه وایم چې لکه داسې نه وي چې په لکه ادب ته بیا د دې شیزونه نقصان رسي، ځکه چې د ادب چې دی دا نوي کول ته پاتې کېدونه دی چې باید داسې سوچ او فکر نه وي ورکې چې هغه د نوي کول سبا ته مونږ پورې خان دي چې دا څنګه خلک وو او څنګه فکر یې لرو. نو زه مطمئن یم خو کېدای شي د وخت سره سره اوس نوي هلکان شاعران ډېر ښکلي ښکلي شفقه پرېده، یو هلک دی هغه څه کله کله غزلې مخې ته راشي، ښکلی شعر لیکي، او داسې نمونه خو ډېر دي. د ممتاز ابرزي صاحب نوم چې نه اخلي ګناه به کوي که نه، لکه داسې غدې قیصر افریدي صاحب نوم نه اخلي ګناه به کوي. نو داسې ډېر درانه درانه خلک دي، کېدای شي ما نه څوک پاتې کېږي، نو هغې زه بخښنه غواړم. خو ډېر ښه ښه شعرونه شته په دا نه روان غه کې، او ډېر ښکلی شعرونه لکه خلک لیکي.
د غزل او نظم نه علاوه نور مو په کومو صنفونو کې تبازمایي کړې ده؟ مثلا دا نوي کوم اصناف چې راغلي په شاعرۍ کې لکه دا آزاد شعر او نثرم ټپیزې، نو دا مو لیکلي که نه؟ کله او که نه مو د لیکلي نو ولې مو نه دي لیکلي؟
رشید جان زه شعرونه جوړوم نه، ټپیزه دا جوړي جدا جوړول غواړي، لکه دا د زړه آواز نه دی چې زه وایم چې دا د زړه آواز دی، لکه څنګه چې لنډۍ دا د زړه آواز دی، نو داسې دا د زړه آواز نه دی. نو دا ټپیزه چې شوه یا هایکو شوه یا نثرم شو، دا جوړول غواړي. نو زه داسې جوړول ولا شاعر نه یم، ما آزاد نظم لیکلی او ما منظومې لکه کیسې لیکلي دي، هغه لکه ما موږ کړي دي. داسې ما در ته اول ذکر وکړو چې لکه متلونه مو عمل کړي دي، هغه ما جوړ کړي وو، هغه جوړول غواړي، لکه متل نه تعمیل جوړول غواړي که نه. لکه یو هغه په توګه باندې چې وایي چې په صحرا د جرس غږ و کاروان غواړي، او لیونۍ یې پسرلی په خزان غواړي، د وفا او د خلوص تمه کړه لنډه، زه د پوزه پرې کوم ته پزوان غواړي. نو زه د پوزه پرې کوم ته پزوان غواړي، دې ته بس د درې لکه دا جوړولو. نو اوس مې دا شیزو باندې ما کار نه دی کړی، او داسې نه ده چې جوړولی نه شو، جوړولی شو چې ورته کینو ټپیزې به جوړې کړو، آزاد نظمونه به ولیکو، یعنې په هر سن باندې داسې نه ده چې پاتې به وو، خو نه مندې داسې هغه کړی. فلحال دا نظم او غزل و، چرته غزل چې نیمګور پاتې شي نو سلوري چاته جوړه شي، همدغسې دغه شعرونه مو لیکلي دي او لیکي اوسه پورې.
د ټولنیزو رسنیو چې راغلې د فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیک ټاک، دې سره په پښتو ادب څه اغېز پرېوتو؟
رشید جان د ټولنیزو رسنیو سره لکه چې کومه ګټه وشوه هغه دا ده چې خو پښتو خلکو زموږ په پښتونخوا کې که مونږ سوچ وکړو، دلته کې خلکو نه پښتو لیکل زده وو نه لوست زده وو، او صرف په ژبه باندې پښتو پاتې. اوس د دې سره دا وشو چې خلکو پښتو لوستل او لیکل یو حد پورې زده کړل، خصوصا دلته افغانستان خبره نه کوو، هلته کې خو ټول چې کوم بنیادی تعلیم دی هغه په پښتو کې دی، نو خلک په پښتو لیکلو باندې بلد دي. زمونږ ډېره غټه ستونزه هغې لکه ستونزه دا ده چې څوک په پښتو لوست نه پوهېږي، او بیا به سبا ته چې د نن کوم ادب پاتې کېږي نو را روان نسل دی چې په لوست نه پوهېږي، نو دا ادب به دوی ته څنګه رسي؟ نو د یوه خو غټه فایده دا وشوه چې لکه خلکو پښتو لیکل او لوستل تر یو حده پورې زده کړه او کوشش هم کوي. دا ډېر غټ ایما په نظر دا ډېر غټ لکه کار دی چې دا دې وجه وشو. دویمه فایده دا وشوه چې مخکې به لکه د ادبي چې کوم خلک دي لکه شاعران او ادیبان دي خپله کې به لکه هغه لری لری به وسره، نو چېرته به یو بل ته تګ ور تګ کې هماغه وشوه، یا چېرته به مشاعره وه، خو دلته کې یعنی اجره غوندې کې جوړه شوه، خلکو وپېژندل یو بل سره ډېر نږدې نږدې، لکه یعنی هغه یو بل د شعر نه زر زر خبرېږي، او یو بل دی چې کوم ادبي هلې ځلې دي هغو نه خبرېږي. نو دا هم یوه غټه فایده ده چې لکه په ادب باندې یو ښه تاثیر دی، باید ادبي شخصیاتو په مابین کې لکه یو ډېره هغه رابطه ډېره نږدې شوه. او دې نه علاوه نور هم فایدې که مونږ نظر کې واچو ادب ته لکه یو حد پورې فایده ورکړې ده، خو د بل رخ ته چې وګورو نو بیا نقصانات هم شته. نقصانات دا دي چې یو غیر معیاري ادب چې د هغې هغې ته لکه ملاو شو، هغه رامخې ته شو، او خلکو ذهنونو هغه اکسپټ هم کو، نو هغې د وجې هغه شعر او هغه شاعري چې د هغه مخې ته لاړه چې هغه خلکو اکسپټ هم کړه، چې هغه د ادب په هغه چوکاټ کې پوره په پوره نه راځي. ما خو نظر داسې دی چې د هر یو شیز باندې چې دی هغې منفي اړخ هم وي او مثبتي هم وي، باید چې مونږه لکه دا دواړه اړخونه اوس استعمال خبره به وکړو چې باید مونږه څنګه استعمالو. نو مونږه په کار دی چې په دې باندې لکه ډېر ښه ګروپونه روان دي، ډېر ښه پیجز دي، او ډېر ښه زه خپله ته نه ډېره زیاته مطالعه ما په دلته کېږي چې زه ډېر ښه لکه ادیبان چې دی هغه فالو کوم، هغه تحریرونه ګورم، نو فایده یې ډېره ده په دې دیبل باندې. نو د هر یو شیز نقصان هم وي فایده هم وي، خو ظاهر کې ما په نظر باندې فایده یې ډېره ده، نقصان یې دومره زیات نه دی.
نو لیکوالانو ته، شاعرانو ته، هلکانو جنکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟
راشد جانه زه به څه وم، ما به پیغام صحیح، خو زه اول خو زه خپله چې ما د شعر او ادب زما چې هغه کوم پروفیشنل ژوند دی، پروفیشنل مینس چې بنګداری ده، هغه ته لکه یو حد پورې تاوان رسولی دی، ولې چې دلته کې به زیات مصروف هم هغه ځای کې به بیا ما ذهن چې و لکه دا ډېره ګرانه شي چې په یو یو هغه کې ته دوه شخصیتونه ایټ اے ټایم ساتي که نه. نو نوی نسل ته یا نوی جینکۍ دي یا لکان دي که شعر او ادب سره شوق لري، باید هغه موږ په شان ته لکه اوتې بوتې ډېرې ونه لیکي، باید چې ښه لکه وایي چې لږ لیکه خو ښه لیکه، موږ ډېر لیکو خو ښه نه لیکو که نه. زه خپله د دې باندې بالکل لکه شرم نه محسوسوم چې زه خپل شعر ته چرته ما دا هغه معیار په لیول نه دی کتی، خو موږ خو بس خپل جذبات او اظهار کړی دی. نو باقی دوی چې دی اړخ ته راځي باید پوره پوره وخت ورکړي، او پوره وخت نه علاوه چې د کوم د معیار فنپارې دي، که هغه په نثر کې دي، که هغه په نظم کې دي، باید هغه ولولي، او بیا یو معیاري شعر وی یا یو معیاري نثر وی باید وی دي کی، خو جدت باید ورکی وی، نه کې چې هغه زړې کہانۍ چې کومې تیری دي هغه مونږه بار بار یعنی تکراری باید ونه شي. مونږ نه خپل ډېر شیزونه تکراری، او ډېر شاعران هم داسې دي چې هغه شعرونه تکراری، نو باید چې لیکي نو خپل لکه د خپل اثر مطابق هغه ځای کې چې څه احس کی یو نوی شی ولیکي، یو نوی د ادب پرمختګ به همدغسې کیږي چې په هغه کې اضافه وشي، یو نوي سیزونه راشي، یو نوی سوچ راشي. ټیکنالوژي دور دی، او دنیا کم ځای ته لاړه، باید چې مونږه د هغې شیزونو نه لږ داسې طرف ته لاړ شو چې هغه لکه یو نوی سوچ، یو نوی فکر ورکړي، که هغه سبا ته عملي کېږي چې باید ټولنې ته پرمختګ ورکړي، نه که چې ټولنه پاتې شي.
مننه احساس خټک صاحب، په مخه مو ښه.
او مننه راشد جانه تاسو او ټولو په مخه ښه، او ډېره مننه یو جهان چې مونږ ته مو د اظهار خیال مو کرا. خوشحال اوسئ، آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د احساس خټک مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه.
ما بکڑی پاگل یارا، ما بکڑی خراب یارا، مشال ریڈیو د بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
زلفانی دی تار تار دی خماران غوند ندی شایستہ پھر دنیا ڈیر دی د جانان غوند ندی ساگیار می دلی دلی ستا پشان غوند ندی ساگیار می دلی دلی ستا پشان غوند ندی قربان دی شمن ماجی اکثر خوان کوی چلش خویو نولاری دانر خوان کوی لونگی هم دا سڑی سڑی پور سر خوان کوی لونگی هم دا سڑی سڑی پور سر خوان کوی چیوانا خوری لیاو بلا چکر شرابیانو جوڑ کڑیم پر سخبر شر شرابیانو آخیست می خانا دبیا پر سر شرابیانو آخیست می خانا دبیا پر سر شرابیانو مومن کا پری دی کشنواری دی زمری دی مسود دی کوزر دی ہاو کدا با جوڑی دی منم پا پشتن خاکی دا وطلی زمری دی منم پا پشتن خاکی دا وطلی زمری دی پیسے را سفر نہ خبر اڑی ملایا نو راوڑ متا ویزان دتا سری ملایا نو گٹم بدی اور وصف بنگالی ملایا نو گٹم بدی اور وصف بنگالی ملایا دژڑ ماس دی گری چکر یاران را سرمی بیل خوند کوی پسنگ کی چی دوستان را سرمی زما پسنگ کی دا انڈی والا را سرمی زما پسنگ کی دا انڈی والا را سرمی ساکی شراب راوا خیم را غلیز خمار ساکی شراب راوا خیم را غلیز خمار یو چا پر زویش تلی یم پر ہار یم پر ہار یو چا پر زویش تلی یم پر ہار یم پر ہار چلوی حق تر نجدی سی خام خواب رازی دغاڑی امیلو نمات بیا براوڑی دیدن دشکولی مخمات اشنا براوڑی دیدن دشکولی مخمات اشنا براوڑی جانان زگی
مشال ریڈیو د بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.